پېښور کې د غرمې 12:00 شوېدونکو د مشال رادیو د خبرونو په دې خبري غلا کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سیمه ییز موضوعات ورکوټونه او د ځینو پاکستاني او همدارنګه نړیوالو ورځپاڼو او خبري اژانسونو لیکنې درورو. خبرونه له بوریوال کاکړه.
لومړی د مهم خبرونو سرچکې. د خیبر پښتونخوا نگران وزیر اعلی امر کړی دی چې د پر امن او شفافو انتخاباتو باور کولو لپاره د ټول وسایل استعمال شي. د افغانستان، امریکا، متحده عربی اماراتو او سعودي عربستان د ملي امنیت سلاکاران نن یو څلور اړخیزه غونډه کړې او د یونان پلازمینې اتنس ته نږدې لګېدلې اور تر شلو زیات کسان وژلي. اوس بشپړ خبرونه. د خیبر پښتونخوا نگران وزیر اعلی امنیتی او انتظامی ادارو ته امر کړی دی چې د پر امن او شفافو انتخاباتو باور کولو لپاره د ټول وسایل استعمال کړي. وزیر اعلی دوست محمد خان د امر د دوشنبه په ماښام په پېښور کې د لوړپوړو امنیتی او انتظامی چارواکو غونډې ته په وینا کې کړی دی. د وزیر اعلی ویاند بهرمند خان په دې اړه بیګا مشال راډیو ته وویل.
وزیر اعلی صاحب په خپل یو ترټ اسسمنت کمیټي جوړ کړی دی او په خپل تر شپې نا وخته پورې د هغې سترټس راشي یا دغه راشي د هغې اسسمنت کوي. د وزیر اعلی سره دا هدایت چې چیر اټول سیکورټي فورسز چې کوم دي او انتظامیه د دې منځ کې د کوارډینیشن دي انټلیجنس شیرنګ د مناسب وي او چې د دې په رڼا کې پر وخت اقدامات وکړي شي.
د وزیر اعلی دفتر په یو خبر پاڼه کې دا هم ویلي دي چې د سبانو انتخاباتو به د وزیر اعلی په دفتر، د کورنۍ چارو په صوبایي محکمه او د پولیسو په مرکز کې څارنه کیږي. د خیبر پښتونخوا په سواد کې د سبانو انتخاباتو پر مهال په ټولو 270 پولینګ سټیشنو کې 130 حساس او 16 ډیر حساس ګرځول شوی دی. د خبره د سواد د پولیسو مشر اشفاق انور د دوشنبه په ورځ ناوخته خبریالانو ته په معلوماتو ورکولو کې کړی دی. هغه ویلي چې د امنیت ساتنې لپاره کلک ګامونه پورته کړی دي.
4710 پولیس افسران په اورز باندې ډیوټي کوي چې کوم نارمل پولیس سټیشن دی په هغه باندې 3 پولیس افسر چې کوم سینسیټیو دی په هغه 5 او موست سینسیټیو باندې به 7 پولیس افسرز کار کوي. د دې نه علاوه به زه په ځبه باندې زموږ پولیس پیټرولینګ پولیس پیکټس او کوئک ریسپانس فورس یونټس پم ډیپلوئډ وی.
د انتخاباتو کمیشن د معلوماتو لمخې په سواد کې به سبا شاوخوا 12,00,000 کسان د قومي اسمبلی د درو او د صوبای اسمبلی د اتو چوکیو لپاره رای اچوي. د امریکایي پوځ لوړپوړي کمانډان جنرال جوزف اوتل ویلي په افغانستان کې د سولې لپاره د پاکستان کردار مهم دی او هغوی باید عملي ګامونه پورته کړي. جنرال جوزف اوتل دا خبره د دوشنبه په ورځ په کابل کې د یو خبري غونډې پر مهال کړې ده. نوموړي وویل دی له افغان حکومت سره د سولې د خبرو لپاره د طالبانو د هڅولو په خاطر د پاکستان همکاري مهمه بولي.
We continue to work closely with Pakistan to help them fulfill the important
موږ له پاکستان سره لنګدې کار کوو چې د هغه مهم رول په لوبولو کې چشمنې کړې ده او سره مرسته وکړو. زموږ رول دا دی چې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت لدی پروسې تر خپلې واسې ملاتړ وکړو. نو ځکه هر څه چې زموږ په واس کې دي د دې پروسې لپاره تر سره کوو.
پر همدې مهال په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي کمانډان جنرال جان نیکولسن هم موجود وو. هغه ویل امریکا دې ته تیار ده چې د افغانستان د سولې د پروسې د پرمختګ لپاره د افغان چارواکو او طالبانو ترمنځ په خبرو کې برخه واخلي. د افغانستان، امریکا، متحده عربی اماراتو او سعودي عربستان د ملي امنیت سلاکاران نن یو څلور اړخیزه غونډه کوي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر په دې غونډه کې د ګډون لپاره د دوشنبه په ورځ متحده عربی اماراتو ته تللی دی. د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویاند قادر شاه د دوشنبه په شپه مشال راډیو ته وویل په دې غونډه کې به د پاسنیو څلور هیوادونو ترمنځ د عملی پلان بشپړه او د عملي کولو پر لارو چارو بحث وسي. هغه ویل په ایجنډا کې دا شامل ده چې د ترهګرۍ په وړاندې په مبارزه کې ګډ کار وکړي او د افغانستان د سولې د بهیر د پیاوړي کولو لپاره ګامونه پورته کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په یو خوله په افغانستان کې د انتخاباتو ګډوډولو لپاره د طالبانو او اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا د تشدد استعمال غندلی دی. د امنیت شورا د دوشنبې په ورځ ناوخته په یو بیان کې ویلي چې دوی د طالبانو او اسلامي دولت وسلوالې ډلې په ګډون د هغو ټولو ډلو په سختو ټکو غندنه کوي کوم چې په افغانستان کې په انتخاباتي پروسه کې د خنډ اچولو لپاره له تشدده کار اخلي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دا بیان له هغه یوه ورځ وروسته راغلی چې په کابل کې یو ځانمرګي برید درویشت کسان ووژل. اسلامي دولت وسلوالې ډلې زمار ومنله. د یونان پلازمین اتنس ته نږدې لګېدلي اور تر شل زیات کسان وژلې دي. یوناني چارواکو نن ویلي چې په تیرو څه باندې لسو کالو کې هلته داسې خونړۍ اور نه دی لګېدلی. د اتنس په لویدیز او ختیځ کې له هغه وروسته د اور لګېدنې خبرونه راغلي چې هلته د زیاتې ګرمۍ له کبله د حرارت درجه 40 ته رسېدلې او تیز بادونه ورسره ملګري وو. اور وژونکو ویلي چې تر سلو زیات کسان ټپي شوي دي او د ځینو پکې روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی کوم له کبله چې د دوی په وینا د مړو شمیر زیاتېدای شي. روس وړاندیز کړی دی چې په شام کې به ایران پلوه ځواکونه د اسرائیل له پولې شاوخوا 100 کیلومتره لري وساتي. خبري رسنوی خبر ورکړی دی چې دا د اسرائیل د امنیت باوري کولو لپاره له امریکا او واشنگټن او اسرائیل سره د تړون برخه ده. د اسرائیل ټلویزیون او د لویدیز خبری رسنوی د اسرائیلی چارواکو له خولې ویلي چې دا وړاندیز هغه روسي پلاوی کړی دی کوم چې د دوشنبې په ورځ د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاروف په مشرۍ کې له اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نتنیاهو سره لیده کاته وکړل. رپورټونه وایي وزیراعظم بنیامین نتنیاهو په دې ملاقات کې غوښتنه کړې ده چې په اوږده موده کې د ټول ایرانی ځواکونه او د هغوی اتحادیان له شام ووزی. د خبرونو پای او سم تاسو موسم حال او د کنسیو بیاوري.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 130 روپۍ 10 پیسې اخیستل کیږي او 130 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاونډ 168 روپۍ 80 پیسې او 168 روپۍ 30 پیسې. یو ایرو 148 روپۍ 90 پیسې او 149 روپۍ 30 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 43 روپۍ 95 پیسې او 43 روپۍ 90 پیسې. یو سعودي ریال 3 روپۍ 80 پیسې او 3 روپۍ 95 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 2 پیسې او 1 روپۍ 4 پیسې او 343 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخستل کیږي او 340 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکو 40 ساعتو کې د پېښور او بنو په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او د کوټې په ځینې ځایانو کې به وریځې خورې وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 1.5 او کم نه کم 3، په بنو کې به زیات نه زیات 3.5 او کم نه کم 3، او په کوټه کې به زیات نه زیات 8.5 او کم نه کم 2 ډیګري سینټیګریډ وي.
دا مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. پرون د خیبر پختونخوا د نگران اعلی وزیر په مشرای په پیښور کې د لوړ پوړو امنیتي انتظامی چارواکو په غونډه کې د سبانو عام انتخاباتو د امنیت چارو جاج واخیستل شو.
د وزیر اعظم په هدایت کې چې سکیورټي فورسز دی او انتظامیه د دې مسکري کوارډینیشن دي چې پر وخت اقدامات وکړي.
د خیبر پختونخوا د سواد د پولیسو یو مشر بیا د عام انتخاباتو پر ورځ د خپل ځانګړي امنیتي پلان خبره کوي.
4710 پولیس افسران په اورز باندې ډیوټي کوي. کوئک ریسپانس فورس یونټس پم ډیپلوید وی.
د امریکا پوځ له پاکستان غوښتي چې د افغانستان له حکومت سره د سولې د خبرو لپاره د طالبانو د هڅولو په خاطر عملی ګامونه پورته کړي. او په پاکستان کې خبریالان وایي د هغه هیواد مطبوعاتي ادارو کارکونکو ته د امنیتي ادارو هم د وسلوالو لخوا ګواښونه متوجه دي.
وی اوس خپل ځان باندې یو بندیز لګولی دی. خطرات د هر اړخ نه دي.
پروش مې نور سمې دوه هم دراز نړیوالو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اولنۍ موضوع تر ازو پرون د خیبر پختونخوا د نگران اعلی وزیر په مشرۍ په پیښور کې د جګپوړو امنیتي او انتظامی چارواکو په غونډه کې د جولای د 15مې یعنی سبانه انتخاباتو په سولې او شفافه توګه د کولو جاج واخیستل شو. نگران اعلی وزیر دوست محمد خان چارواکو ته ہدایت ورکړل چې د پرمنا او رڼو ټاکنو لپاره ټولې وسیلې وکاروي او خپل منځي همکاري زیات کړي. مشال لړیو خبريال غلام غوس معلومات راکوي.
د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی هاوس ویان بهرمن خان مشال لړیو ته ویل چې اعلی وزیر دوست محمد خان ټولو امنیتی او انتظامی چارواکو ته امر کړی دی چې د شفافو او پرامن انتخاباتو لپاره دی ټولې وسیلې په کار راوړي.
وزیر اعلی سیب وی چې دا مشترکه ذمہ داری ده چې پرامن او شفاف انتخابات ممکن شي. وزیر اعلی سیب په خپل یو ترټ اسسمنت کمیټي جوړ کړی ده او په خپل تر شپې نا وخته پورې داغه سترټ سراشي یا دغه راشي داغه اسسمنت کوي. د وزیر اعلی سره دا ہدایت چې چیرمن سکیورټی فورسز چې ګمدی او انتظامیه د دې مسکرې کوارډینیشن دی انټیلیجنس شیرنګ د مناسب یو چې دې پرانا کې پر وخت اقدامات وکړي.
د ټول هیواد پرنګ په خیبر پښتونخوا کې سباله عام انتخابات ترسره کیږي. د الیکشن کمیشن چارواکي وایي په پیښور کې په ځانمرګي برید کې د هارون بیلور او په ډیرا اسماعیل خان کې په ځانمرګي برید کې د اکرام الله ګنڈاپور د وجنې لوجې په دوه صوبایي حلقو انتخابات ځنډول شوې دي. د الیکشن کمیشن ویان سویل احمد مشال ریډیو ته وویل چې په خیبر پښتونخوا کې په پاتې ونوي صوبایي حلقو او د زمشوي پخوانی قبایلی سیمو په شمول د خیبر پښتونخوا د یو 50 قومي حلقو د انتخاباتو لپاره نن د وټونو پرچی او بکسونه د پوز په نگرانی کې هرې حلقې ته رسول کیږي.
انتظامات تقریبا حتمی شکل هغې ته ورکړل شوی دی. پوره مټیریل چې په دې کې کله استعمالیږي په پول دوران باندې
د وزیر اعلی هاوس د خبر پانی تر مخه د انتخاباتو د عمل د سارنی لپاره په وزیر اعلی هاوس پیښور د کورنیو چارو په محکمه او د پولیسو په محکمه کې د سارنی مرکزونه هم جوړ شوي دي او دغه ټول مرکزونه به د انتخاباتو د امنیت او شفافیت جاج اخلي. غلام غوس مشال ریډیو پیښور.
مشال راډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د سوات پولیسو مشر ڈی پی او اشفاق انور پرون د ګل پروس په سیدو شریف کې له رسنیو سره په خبرو کې وویل دوی په ټول سوات کې د انتخاباتو پر مهال د امنیت ټینګ ساتلو لپاره ځانګړی پلان جوړ کړی دی. د نوموړي په خبره پولیس به یقیني کوي چې د سیمې ښځې هم رایو اچولو ته پرېښودل شي. د مشال راډیو د خبریال نیاز احمد خان رپورټ اورو.
ڈی پی او اشفاق انور خبر یارانو ته وایي چې سوات کې د دریو قومي او اته صوبایي اسمبلیو سیټونو لپاره په مجموعي توګه 112 سیاستوال په مقابله کې دي او دغه ټاکنو کې به سکم 200,000 وټران خپل رای ورکوي. دغه لپاره 710 پولینګ سټېشن جوړ کړی شوی دی چې پکې 113 حساسې او 16 ډېرې حساسې ګرځولې شوی دي.
4710 پولیس افسران په هغه ورځ باندې ډیوټي کوي چې کوم نارمل پولینګ سټېشن دی په هغه باندې 3 پولیس افسر چې کوم سینسیټیو دی په هغه 5 او موست سینسیټیو باندې به 7 پولیس افسرز کار کوي. د دې نه علاوه به زه په ځای باندې زموږ پولیس پیټرولینګ پولیس پیکټس او کوئک ریسپانس فورس یونټس هم ډیپلویډ وي.
د سوات په باسي مو کې تیر وختونو کې خزي د وټ څخه منکړې شوې اوس پولیس په دا اړه څه ګامونه پورته کوي. دغه سوال په جواب کې پولیس مشر وویل
زموږ زنانه ووټرز دی هغه تقریبا 500,000 دی په دې ځل کې نو هغه ته دی پورا موکور کړی شي چې هغه د خپل د حق رائے دی اظهار وکړي. موږ به کوشش کوو چې هغه د پاره یو سکیور انوایرنمنت پرووایډ.
پولیس مشر اشباق انور په دغه محل زیاته کړه چې دا وخت ټول سواد کې داسې یو سیم هم نشته چې هلته د امنیت له وجې د ټاکنو عمل د زړه کار کړي. دوی ویل چې ټاکنې به په امن سره سرته رسول لپاره په دغه عمل کې د پاکستان فوج هم څوکۍ کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
پاکستان کې د سبانیو پارلماني انتخاباتو کمپاین بیګا 12 بجې پای ته ورسید. د انتخاباتو قانون تر مخه انتخاباتي کمپاینونه د انتخاباتو لپاره له ټاکل شوې ورځې څخه 8 ساعتونه یا 2 ورځې مخکې باید پای ته ورسیږي. سږ کال د ټاکنیز کمپاین پر مهال د نام نه په یو شمېر پیښو کې کاندیدانو او عام وګړو ته مرګ ژوبله هم واوښته. دا چې د سګنیو انتخاباتو کمپاین له پخوانیو هغو سره څه توپیر درلود د دې موضوع تفصیل د ظفر خان په دې رپورټ کې ورو.
د 2018 کال د انتخاباتو د کمپاین په وخت کې د تشدد یو شمېر پیښې رامنځته شوې چې پکې د دریو انتخاباتي امیدوارانو په ګډون له 1.5 څخه زیات کسانو وژل شو. په وژل شوو امیدوارانو کې د عوامي نېشنل ګوند هارون بیلور، د بلوچستان عوامي پارټۍ نواب سراج رئیسانی او د تحریک انصاف ګوند اکرم الله ګنډاپور شامل دي. د کمپاین په مهال د جمعیت علما اسلام فی د ګوند په رهنما اکرم دورانی هم دوه بریدونه وشول چې نوموړی ترې ژوندی ووت خو مرګ ژوبله یې واړوله. د سیاسي چارو کارپو اجاز خټک وای په پاکستان کې هر ځل د انتخاباتو د کمپین په محل د تشدد پیښې رامنځته کیږي. په شروع کې د انتخاباتو د ځنډېدو اوازې هم د پخوا په څیر وې، خو بیا هم دا ځل د ټاکنو کمپین د پخوا هغو پرتله بدل وو.
تیر ځلونو مقابله کې آزاد هغه د بل برداشت نه کولو ماده اول نه زیاته ګڼما. دا ځل تشدد انویت بدل دی، خو دا ځل چې څنګه کلاو انداز کې دا مقدمه کېږي، عدلیه هم لګیا ده، الیکشن کمیشن هم لګیا دی، میډیا هم یو کس ته دغه ورکوي، نو داسې خلکو پرسپشن دا دی چې مداخلت ډېر زیات څرګند شوی دی.
خټک وای تیر ځل د وسلوالو د حملو له وجې د پیپلز ګوند او په ځانګړې توګه عوامي نېشنل ګوند ټاکنیز کمپین ډېر زیات متاثره شوی وو، خو دا ځل د حیرانۍ خبره دا ده چې د وسلوالو د حملو باوجود سیاسي ګوندونو کمپینونه جاري وساتل. د سیاسي چارو بل کارپو خادم حسین وای د کمپین په دوران کې د مسلم لیګ نون ډلې کارکنان ونیول شو، ځینې مشران یې نه اهله شو او ځینې یې په زور له دغې ګوندا وشکول شو. د جیب د نشان لاندې د آزاد امیدوارانو ټولګه جوړ شو. ځینې بی سختدریزو ګوندونو ته هم د پراخه کمپینونو او اتحادونو جوړولو فضا جوړ کړل شو. د دې ترڅنګ د پنجاب او سند په څیر ټاکنیز کمپینونه په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې چلیدو ته پرې نه خدل شو.
خیبر پختونخوا په غټو خارونو کې او د بلوچستان په غټو خارونو کې د ترهګرۍ یره او ترهګرۍ زیاته او د دې اندازه تاسو دینه لګولې شي چې پیښور ښار ته ټولو غټ ښار د خیبر پختونخوا کې هغه کې یو ګوند هم غټه جلسه ونه کړې.
خادم حسین وای د دې هر څه باوجود هغه دا ګڼي چې خلک به په ګڼ شمېر کې په انتخاباتو کې برخه واخلي او د جولای په 15مه به ووټ اچولو ته راووځي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
د جولای 15مه د انتخاباتو کاندیدانو په کمپاینونو کې د خپل سیاسي ګوندونو د منشور پر اساس ویناوی وکړي چې اکثره ولسته پور په خو معاشي او ټولنیزو ستونزو دغه پر حل لارو سرخېده. دوی البته د هیواد پر خارجه پالیسۍ په تیر له ګاونډي هیوادونو سره د پاکستان د اړیکو په څیر پر مهمه موضوع څرګند دریځ مخترانه ول. دا چې ولې د دې پوښتنې د ځواب لپاره د مجید بابر دا رپورټ اورو.
په پیښور پوهنتون کې د پولیټیکل ساينس د سانګي چیرمن پروفیسر ډاکټر اے زد هلالی وای چې سیاسي ګوندونو ته اوس دا ادراک شوی دی چې خارجه تګلارا او یا ګوندی هیوادونو سره تعلقات د دوی دایر اختیار نه بهر خبره ده. د پاکستان داخلي سیاست او بهرنۍ تګلارې د پردو شاته قوتونو په لاس کې اخیستي دي او له بده مرغه سیاسي ګوندونو دا هر څه منلي دي. دغو قوتونو ته یې دا اختیار خپله تسلیم کړی دی او داسې اشاره ورکوي چې خارجه معاملات تاسو سنبال کړئ. دا ډېر د افسوس مقام دی چې ټولو سیاسي ګوندونو، سیاسي مشرانو، څېړنکارانو، سیاسي کارکوونکو او مدني فعالانو دا هر څه اوس قبول کړي دي. اوس ټول بې وسه شوي دي او حالاتو سره یې سمجوته کړې ده.
که څه هم ښاغلي هلالي د پردو شاته د غیر سیاسي قوتونو نشاندهي ونه کړه، خو د پاکستان پخوانی سفارتکار ډاکټر همایون وای چې یوازې خارجه تګلار نه بلکې د 2013 کال په انتخابي کمپاین کې سیاسي ګوندونو یوازې په یو بل الزامونه لګولي او نه یې د معاشي تګلارې او نه د داخلي تګلارې په اړه کوم پلان وړاندې کړی.
هر حکومت چې راشي نو په سمدستي توګه د افغانستان، هند او امریکا په اړه د تګلارو پریکړه کوي چې له دې هیوادونو سره به څنګه تعلقات ساتو. خو زما په اند ټول سیاسي ګوندونه په ذهني توګه مکمل تیار دي چې د بهرنیو چارو تګلارې په لړ کې به د پوځ بالادستی مني.
پروفیسر هلالی وایي چونکې پاکستانی ولس په عمومي توګه سیاسي ګوندونو ته رائے د خپلو ټولنیزو ستونزو د حل په ژمنو ورکوي، نو ځکه خارجه تګلارې ته ډېره پاملرنه نه کوي.
د مجید بابر رپورټ. د خیبر پختونخوا په حکومت کې د ښځو کمیشن وایي په راتلونکو انتخاباتو کې د هغوی د ممکنه ستونزو د حل لپاره څارونکي ټاکلي دي. د کمیشن په وینا هڅه به وکړي د هغو سیمو په اړه چې ښځې پکې له رایو کارولو منع کړل شي اړوند ادارو ته سمدستي خبر ورکړي. له پېښور د مشال رادیو خبریال معلومات راکوي.
پېښور کې د وی خبري غونډې ورستو د زنانو لپاره صوبایي کمیشن مشري مشال لیډو ته ویل چې دوی د الیکشن کمیشن، وزیر اعلی دفتر او صوبایي د داخله چارو محکمې سره په سلا خپل څارونکي ټاکلې دي او دوی به د صوبې په هغه سیمو کې چرته چې وړاندې په انتخاباتو کې زنانه د وټونو اچولو نامه نکړې شوې څارنه به کوي او دوی ته به هماغه وخت خبر او معلومات ورکوي. د یاد کمیشن ډایرکټر پروګرام امنا دورانی مشال لیډو ته په دې باب لوایي.
زنانو د پاره چې کم کار کوي مبصر په تور باندې بزی او ګوري بچی سز مسلې دی هغه چرته چې مایدی کیږي یا چرته د سہولیاتو کمی ده او د الیکشن ایکټ به باقاعده نفاذ کیږي او کنه دا غین چې کم رپورټونه یا میډیا رپورټونه هغه موږ سکین کوو او هوم ډپارټمنټ سی ایم سیکرټریټ سیل چې کم دی د الیکشن مانیټرنګ د پاره او چې کم الیکشن کمیشن کې چې کم مانیټرنګ روم جوړ دی نو د ټول انټیټی سره موږ د ټیک اپ کوو.
دی وايي په کوم زلو او سیمو کې چې د دوی کمیټه یا دغه سارون کې نشته دی نو هلته کې به د مدني ټولنو اور غیر سرکاری تنظیمونو په مرسته سارنه وکړي. د زنانو دغه صوبایي کمیشن صوبایي مشر نیلم تورو مشال لیډو ته ویل
ضلع چې کومې زموږ نه پاتې دي یو تور غر دی یو کوهستان دی. پرابلم کوهستان کې دا و چې یو خو هلته کې لوکل باډي الیکشن اوم نه دی شوی. زموږ چې کوم دا ډسټرکټ کمیټه ده د دې سټرکچر داسې جوړ دی چې دوا ډسټرکټ کونسلر دی کې لازمی دی. تور غر نامینیشن راغلی دی چې کوم د سی ایم سیکرټریټ نوټیفای کړی نه دی.
د غونډه کې برخه اخیستونکي د زنانو د خېګړې حقوقو لپاره کارکونکي غیر سرکاري تنظیم اورت فاونډیشن یو مشر سام منیر مشال لیډو ته ویل چې اوس هم د پېښور صوابه او بنو په شمول د ډېرو سیمو نه دوی ته داسې رپورټونه راځي چې ګڼې زنانه به ووټ ته نه پرېښودل کیږي او دوی په دې اړه هلې ځلې شروع کړې دي او تمه څرګنده کړه چې الیکشن کمیشن کم نوی قانون او بیا د زنانو کمیشن د څارنې لپاره کم ګام پورته کړی دی دې سره به دا ستونزه هواره شي.
خیبر پختونخوا کې زیات سیاسی جماعتونو باندې ته ګوري خزي چې دي هغه دی سار کې او دا هغه نه پزل ته بیا الیکشن وشي.
بل خو د پاکستان الیکشن کمیشن د 2019 نوی قانوني بدلون تر مخه کوم حلقو کې چې د اچول شوی وټونو 10% نه د زنانه وټونه کم وي نو هغه نتیجه به کلدم ګرځول شي.
دا مشال ریډیو ده.
په کورمه کې د سبانه ټاکنو په سمه توګه کولو لپاره د انتخاباتو کمیشن ځینې ګامونه پورته کړي دي. چارواکي هیله مند دي چې په کورمه کې ټاکنې په شفاف او آزاد ډول وشي خو ځینې امیدواران بیا له حکومتي ګامونو مطمئن نه دي. د مشال رادیو د خبریال رپورټ ورو.
د کورمه د انتخاباتو کمیشن مشر نصر الله خان وای په سیمه کې د ضلع انتظامی او تعلیمی ادارې تر 25 پورې کسان داسې دي چې هغوی ته به په راتلونکو انتخاباتو کې هیڅ قسمه ذمېداري نه ورکوي ځکه چې له ځایي نمایندګانو او پارټیانو سره ذاتی او سیاسي تړاو د لرلو په وجه د هغوی کردار مشکوک ګرځېدلی دی. نصر الله خان زیاتوي دا ګام یې د دې لپاره اوچت کړو چې هلته بې پلوه آزادانه او شفاف انتخابات یقیني شي. نصر الله خان د پیر پورز دا هم ویل هلته د عبدالقادر په نامه د یو نماینده لخوا تر شکایت وروسته د ضلع انتظامی مشر بصیر خان وزیر هم له خپل څوکې ډیسټریکټ ریټرنینګ افسر لری کړی شوی دی او د هغه پر ځای موږ د تعلیم محکمې یو مشر د ورکا حسین تعینتی کړی دی.
یو کس ته عبدالقادر نامی ریټ پیټیشن نکړو رول نمبر 45-46 دی کنه هغه کې د بصیر صاحب ریټایرمنټ ټیم کام پاتې شوی دی کوم افسر ای ون ایئر پاتې وی کنه بیا هغه ډیرو لګیدای شو کنه هغه قانوني ټیکټ دی ختم شو بس چیف الیکشن کمیشن سے هغه رسمي کې بل ډیرو ډیکلیئر کړ.
بل خو د 45 ختم حلقې یو آزاد امیدوار محمد توفیل شاهین وای تر اوسه اخستل شوی ګامونو دوی مطمئن نه دي ځکه چې اوس هم هلته سرکاري تنان لزینو نمایندګانو سره ګرځي او د هغوی لپاره کمپاینونه
ډېرې ادارې هغه بقاعده لګیا دي په الیکشنو کې هغوی انټرفیرنس کوي خو معلوم ټیچرز دي ایوان هغوی پکچرز وبسلی دي په پوسټرز باندې موجود دي د پولیټیکل اډمنستریشن زنه داسې خالق دي چې هغه د چا لپاره لګیا دي بقاعده کمپین کوي او الیکشن کمیشن ته موږ خواسته چې هغوی د نوټس واخلي پری پول ریګینګ کیږي پیسې مطلب لکه خرج کول کیږي خلکو لنګري لګولي دي بالکل د هر سره روان دي.
په کورما کې لپنځه څلوېښتم حلقې اته دېرش څلوختمې 25 امیدواران د مقابلې لپاره مخې ته راغلي دي. په هغه حلقو کې تر 3 لک 20 زرو زیات کسان د ووټ اچولو حق لري او هغوی به د قومي اسمبلی 2 چوکو لپاره خپل نمایندګان ټاکي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
د پاکستان مسلم لیگ نون چارواکي وایي دوی د ګوند رهبر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په زندان کې ناروغه شوی دی. د مسلم لیگ نون یو مخکښ راجا ظفر الحق پرون مشال ریډیو ته وویل د ډاکټرانو یوې ډلې د نواز شریف له طبي معاینې وروسته وړاندیز کړی چې نوموړی دې په روغتون کې بستر کړل شي. ظفر خان تفصیل راکوي.
د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې رهنما راجا ظفر الحق د ګل په مازیګر له مشال ریډیو سره په خبرو کې د نواز شریف د ناروغۍ پخلی وکړ. نوموړی زیاته کړه،
میر صاحب کو بنیادی سہولتیں بھی نہیں دی جا رہی جو
نواز شریف تا په جیل کې بنیادی سہولتونه نه ورکول کیږي. هغه د سوکلون راهیسی د زړه مریض دی. په لندن کې یو ځل د زړه آپریشن هم کړی دی. جیل ته د بیولو مخ کې د هغه هیڅ معاینه ونه شوه. د دې غفلت له وجې د هغه تکلیف زیات شوی دی. د پنډای د انسټیټیوټ آف کارډیالوجي مشر میجر جنرل اظهر د نواز شریف معاینه وکړه او ورته یې وویل چې باید هسپتال کې داخل شي. راجا ظفر الحق ویل د پیمز هسپتال د ډاکټرانو یوې ډلې هم د نواز شریف معاینه کړې او هغه ته یې هسپتال ته د تلو ویلې دي، خو هغه لا هم د خپلې لور مریم نواز شریف سره یو ځای په اډیالا جیل کې دی. پاکستانی ولسمشر ممنون حسین هم د ګل پر ورځ د دغه هیواد پر عبوري وزیر اعظم ناصر الملک غږ کړی چې د نواز شریف صحت اندېښمن کړی او حکومت ته پکار دی چې د هغه د درملنې بندوبست وکړي. بل خوا ته د ګل په ماښام د نواز شریف لور مریم نواز څوک چې د هغه سره یو ځای په زندان کې ده په خپل ټویټر پاڼه د نواز شریف غږیز پیغام خپور کړی دی چې په کې نوموړي ویلي چې دا پیغام له زندانه ثبتوي. په پیغام کې نوموړي په خپلو پلویانو د ده د ملاتړ غږ کړی دی. نواز شریف او د هغه لور مریم نواز د جولای له 14 نیټې زندان ته اچول شوي دي. له دې مخکې د پاکستان یو احتساب عدالت دواړو ته په ایون فیلډ ریفرنس کې د 10 او 9 کالو بند او جرمانې سزا اورولې وه.
د مشال ریډیو د سه‌شنبه یا نهه ورځې 19 پروګرامونه
تاندی هلی
پلسنی مو بجو
پام کوا
په پا پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخه په غاړه
په دوو بجو
د مشال راډیوي مجله
په درې نیمو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
د مشال ریډیو د اسلام آباد های کورټ جج جسټس شوکت عزیز صدیقی د اتوار پر ورځ د سپریم کورټ چیف جسټس ثاقب نثار ته ولیک استولې دی او پکې لاغه غوښتي چې د پاکستان پر استخباراتي ادارې ISI د دله خو د لګول شو تورونو د پرټنو لپاره جوډیشل کمیشن جوړ کړي. صدیقی د خالی پر ورځ د رالپنډای بار کونسل ته په وینا کې ویلي چې ISI د عدالت په کار کې مداخله کوي. د پاکستان پوځ هم د جسټس شوکت صدیقی د تورونو د پرټنو غوښتنه کړې ده. د مشال ریډیو خبريال ظفر خان پر دې موضوع د قانوني چارو له پوهانو سره خبرې کړې دي او دا رپورت یې برابر کړی دی.
د قانوني چارو کارپو قاضي انور ایډوکیټ وای د جسټیس صدیقی لخوا لګول شوی تورونه سنگین دي او د دې د پلټنو لپاره د کمیشن جوړول د وخت تقاضا ده.
د جوډیشل کمیشن خو جوړېږي چې دا د طریقه دا ده یو ریفرنس وي چې قانونو وی چې د دې جواب راکې دا تا کې کوي تا یې نو کوي چې دا شوی دی راځي نه دي شوی چا کړی دی او دې کې ریسپانسیبلټی یا ځمانداری
قاضی انور وای جوډیشل کمیشن چې خپل پلټنې پوره کړي نو تور به تور او سپین به سپین شي. کمیشن بیا یو رپورت جوړوي او د هغې عملی کول د حکومت کار وي. د هغه په وینا د کمیشن جوړول ځکه لازمي دي چې خلکو ته معلومه شي چې رښتیا څه دي. د قانوني چارو یو بل کارپو قادر خان ایډوکیټ وای کله چې په 1971 کې پاکستان مات او بنگلاديش جوړ شو نو د هغې پیښې د پلټنې په اړه هم کمیشن جوړ شو. کمیشن هغه وخت د یادې پیښې په اړه رپورت جوړ کړ خو لا هم هغه رپورت د ولس مخې ته نه دی راوړل شوی.
تر د جنگ جوړ شوی او امید الرحمن کمیشن دا چې نور ډیر واقعیات په هغه باندې کمیشن یې جوړ شوی خو دا غیر رپورټونه بیا نام کوي ځان ترې جوړ دا د ملک او د قوم په مفاد کې نه دي.
کمیشن یو داسې دغه ته وم رسی یو کنکلوژن ته چې هغه ریاست یا د ریاستی ادارو خلاف څه خبره کوي نو هغوی هغه پبلک کوي نه ځان سره کېږي.
قادر خان ایډوکیټ وایي که حکومت او سپریم کورټ وغواړي نو نه یوازې د جسټس شوکت عزیز صدیقي د تورونو په اړه خپلواکه کمیشن جوړولی شي، بلکې د مخکنو کمیشنونو لخوا تیار کړل شوي رپورټونه شایع کول هم د حکومت په واک کې دي. یاد دی وي د جولای په 22مه د پاکستانی پوځ د عامه اړیکو څانګې په خپله ویبپاڼې لیکلي چې جسټس صدیقي لخوا په استخباراتي ادارې ISI او عدلي تورونه لګول شوي او د دې د جاج اخیستو لپاره دې مناسبه کاروایی وکړل شي.
دا مشال ریډیو دا.
په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې. د خبرونو لنډیز له بوریوال کاکړه اورو.
د خیبر پښتونخوا نگران وزیر اعلی امنیتی او انتظامی ادارو ته امر کړی دی چې د پرامن او شفافو انتخاباتو باور کولو لپاره د ټول وسایل استعمال کړي. وزیر اعلی دوست محمد خان د امر د دوشنبې په ماښام په پېښور کې د لوړ پوړو امنیتی او انتظامی چارواکو غونډې ته په وینا کې کړی دی. د خیبر پښتونخوا په سواد کې د سبانو انتخاباتو پر مهال په ټول 270 پولینګ سټېشنو کې 130 حساس او 14 ډېر حساس ګرځول شوی دی. د خبره د سواد د پولیسو مشر اشفاق انور د دوشنبې په ورځ نوښته خبر اعلان کړی دی. د امریکایي پوز لوړ پوړي کمانډان جنرال جوزف فورتل ویلي په افغانستان کې د سولې لپاره د پاکستان کردار مهم دی او هغوی باید عملي ګامونه پورته کړي. جنرال جوزف فورتل دا خبره د دوشنبه په ورځ په کابل کې د یو خبري غونډې پر مهال کړې ده. د افغانستان، امریکا، متحده عربي اماراتو او سعودي عربستان د ملي امنیت سلاکارانن یو څلور اړخیزه غونډه کوي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار هنیف اتمر په دې غونډه کې د ګډون لپاره د دوشنبه په ورځ متحده عربي اماراتو ته تللی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په یوه خوله په افغانستان کې د انتخاباتو ګډوډولو لپاره د طالبانو او اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا د تشدد د استعمال غندنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دا بیان له هغه یوه ورځ وروسته راغلی چې په کابل کې ځانمرګي برید 30 کسان ووژل او زیمواریا اسلامي دولت وسلوالې ډلې ومنله. او د یونان پازمین ایتنز ته نږدې د لګېدلې اور له کبله د مړو شمیر اوس 50 ته رسېدلی. یوناني چارواکو نن ویلي چې په تیرو څه باندې لسو کالو کې هلته داسې خونړی اور نه و لګېدلی.
اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننۍ اداریو مهم ټکي له خپل خبریاله اورو.
جنگ ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي په تیرې یک شنبه په ورځ په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې درې حمله وکړې شوې چې په یو کې د تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی کاندید اکرام الله ګنڈاپور هم ووجلې شو. ورځپاڼه لیکي د ترهګرۍ مخنیوي قومي ادارې نیکټا مشر ډاکټر سلیمان د سنټ داخله چارو لپاره خصوصي کمیټې ته ویلي وو چې طالبان او داعش په شمول یو شمېر نورو وسلوالو ډلو لخوا د ملک شپېتون زیاتو سیاسي مشرانو ته دړکې ورکړې شوې دي. نو پښتنه دا چې د دړکو باوجود ولې کاندید دانو ته پوره سکیورټی نو ورکړې شوی. ورسپان لیکي د امنیت وزه پر ځای ساتل د متعلقه ادارو او نگران حکومت ذمہواری ده. نو ورل پکار دي چې د انتخاباتو په ورځ او د هغې وروسته دی په هر کچ د امنیت ټولي انتظامات وکړي چې انتخابی عمل په پوره امن ماحول کې سرته ورسی. نوای وخت ورسپان هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورسپان لیکي نگران حکومت د خپل وسایلو مطابق د وسلوالو حمله ودرولو لپاره ګامونه پورته کړي چې ورسره د کاندیدانو امنیت یقیني شي. خو دې سراسره هر ملکی وګړي هم ذمہواری جوړیږي چې د ترهګری خاتمه لپاره د خپل کردار ولوبوي ځکه چې دی وسته یو ناسور شکل اختیار کړی دی. ورسپان لیکي سبا د شروع په ورځ د انتخاباتو اخري ورځ ده. نو په هر کلی او خارونو کې به وړې او لوی غونډې روانې وي او د اسان هدف کېدو په وجه وسلوال یې په نخه کولای هم شي. نو حکومت او متعلقه ادارو له پکار دي چې د خې منصوبه بندۍ د لارې دی د انتخابي عمل امنیت یقیني کړي چې ووټران په غیر د څه خطر نه پولینګ سټېشنو ته راشي او خپل رائے ورکړي. دا نو رسپانه په خپل اداري کې لیکي د انتخاباتو لپاره د کمپاین چلولو پرون اخري ورځ وه او سبا د شروع په ورځ به د ملک 10 کروڑ نه زیات خلک د راتلونکو 15 کالو لپاره د قومي او صوبایي اسمبلی غړي ټاکي. ورسپانه لیکي د تیرو وختونو په شان د دې ځل په انتخابي کمپاین کې هم کاندیدان او عامو خلکو ته مرګ جوب لوا وړې ده. نو د ګوندونو مشرانو له پکار دي چې د هر څه نه د زده کړه وکړي او چې هر ګوند په حکومت کې راغې نو دا یې ډومبه ترجیح پکار ده چې د ملک نه د وسلوالو
خاتمه وکړي. ورسپانه لیکي حکومت له پکار دی چې د انتخاباتو په ورځ د امنیت ښه انتظامات وکړي او زیات نه زیات خلکو له پکار دی چې د کورونو نه دی راووزي او خپل رای دې ورکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
سنڈے ٹائمز مجلے لکھلی دے پاکستان امنیتی ادارے دے ہیواد پراتون کو انتخابات کی دا یو مخصوص سیاسی گند مشر دا گٹے لپارا کلیوی خواہ پر میڈیا فشار چوی نو لبل خواہ دا زنو گندنو پارا دا خبر لخ پرولو منع کوی. بلور ته د خبریالانو د خوندیتوب نړیوال ادارې هم په پاکستان کې د میډیا د ستونزو موضوع راغستی او لیکلي دي چې د هیواد عدالتونو دغه مسأله لپامه غورځولې. تفصیل له فرخندې صدا اورو.
سنڈے ٹائمز مجلہ لکی په پاکستان کې چې څنګه انتخابات را نږدې کیږي هغه همرا په میډیا کتغنونه هم زیاتېږي. په دغه هیواد کې زیاتره خبریالان وایي د دوی د یاداش لمخې دا لومړی وار دی چې په پاکستان کې د یو ګوند کامیابېدو لپاره دومره هلې ځلې کیږي. خبریالان وایي د دغه هیواد امنیتي ادارې او پوځ غواړي چې عمران خان وټونه وګټي، نو ځکه یې د دغې لپاره کوششونه هم زیات کړي دي. د عمران خان تر ټولو مضبوط مخالف سیاسي مشر نواز شریف او د هغه ګوند دی. پخوانی وزیر نواز شریف دا وخت اډیالی په جیل کې دی. سنڈے ټایمز ته د آج ټلویزیون یو خبریاله منیز جهانگیر وایي دا له نواز شریف او د هغه د لور مریم نواز سره د لندن نه لاهور ته پر لاره وه. هغې په جاس کې د نواز شریف سره مرکه هم وکړه، خو چې کله یې په ایرپورټ نواز شریف ویډیو جوړوله نو یو افسر دا له کاره منی کړه او ورته وویل چې که ویډیو جوړول دې بند نه کړل نو دوی به یې میلمستیا ته بوسي. هغه وایي له دې وپوښتل چې ته غواړې د دوی میلمستیا ووینې. د منیز چینل د نواز شریف سره د هغې مرکه هم خپره نه کړه. منیز وایي د وړاندې داسې حالات نه و لیدلي. جیو ټلویزیون هم د نواز شریف وطن ته د ستنېدو پر ورځ د هغه د پلویانو د مظاهرو په اړه د خبریال طلعت حسین رپورټ خپور نه کړ او په دغه ځای یې د عمران خان جلسې له پوره کوریج ورکړ. بلخوا د خبریالانو د خوندیتوب اداره کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ لیکي په پاکستان کې چې کله هم عدالتونو او پوسته خبره راشي نو خبریالان بیا ځانونه ډېر بې وسه ګڼي. د دغه هیواد د بشري حقونو د کمیشن یو غړي را یوسف وای د پاکستان عدالتونو چې تل یې د پوځ مرسته کړې ده په دې وروستیو کې پر خبریالانو د تشدد په پیښو او پر میډیا په سنسرشپ چوپ خلو پاتې شول. کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ لیکي هغه خبریالان چې په را روانو انتخاباتو کې د پوځ پر رول نیوکې او لیکل کړې دي زیاترو ته دړکې ورکړل شوې، ځینې د سبق لپاره لا درک کړل شول او بیا خوشې شول. په دې وروستیو کې د پوځ ویان په یوې خبري غونډه کې د هغو خبریالانو نمونه هم واخیستل چې د دوی د وینا تر مخه د ریاست او ریاستي ادارو خلاف لیکل کوي. بلخوا د سي پي جي په وینا عدالتونو هم د دغو پیښو هیڅ نوټس وانخیستو چې پکې په میډیا کتغنو نا اوله قبل شول او یا خبریالانو ته دړکی ورکل شوې.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمي او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لوروف د دوشنبه په ورځ له اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په بیت المقدس کې خبرې وکړې. نتنیاهو په تر خبرو مخکې وویل دوی به تر ډیره پر سیمه ییزو مسایلو په تیره د شام پر روان وضعیت خبرې وکړي. دوی تر خبرو وروسته اسرائیلي چارواکي روټرز خبري جانس ته ویلي اسرائیل د روسیې هغه وړاندیز رد کړل چې اجازه ورکړي چې ایرانی پوځیان د جولان د پولی د ګولان د پولی په سل کیلومتره کې پاتې شي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګ رپورت له صفی الله ستانکزی اورو.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره په لیدنه کې د روسیې هغه وړاندیز رد کړ چې اسرائیل د اجازه ورکړي څو ایرانی پوځیان د جولان په سل کیلومتره کې پاتې شي. دا خبره د اسرائیلي چارواکي د نوم د نښودلو په شرط رویټرز آژانس ته کړې ده. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي چې موږ به اجازه ورنکړو څو ایرانی پوځیان له پولې سل کیلومتره هاخوا ځانونو ته ځای جوړ کړي. که څه هم ایران په سوریه کې خپل حضور د بشار اسد رژیم په بلنه یوازې مشورتي بللی، خو موسکو ته په سفر کې د ایران د مشر علي خامنه ای سلاکار علي اکبر ولایتي وویل د سوریې د غوښتنې په صورت کې به ژر له هغه هیواده ووځي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د سرګی لاوروف او بنیامین نتنیاهو ترمنځ له خبرو وروسته یو بیان خپور کړی او ویلي دي چې دواړه لوریو د منځني ختیځ د اجنډا په چوکاټ کې په بیلابیلو مسایلو له هغې ډلې د سوریې او گاوند سیمو پر روان حالت بحث وکړ. اسرائیل غواړي چې ایران له خپلو پولو تر ممکنه حده لرې وساتي. ایران په جګړه کې د سوریې د ولسمشر بشار اسد د رژیم تر څنګ ولاړ دی. روسیا چې د اسد د رژیم یو اصلي متحده ده ګواښ کړی چې دا به غیر واقعي بینانه وي څو تمه وکړو چې ایران په بشپړه توګه سوریه ووزی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په داسې حال کې د دوشنبه په ورځ د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره وکتل چې دوه اونۍ مخکې مسکو ته تللی و او له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره یې خبرې کړې وې. هغه د دوشنبه په ورځ له سرګی لاوروف سره د غونډې په پیل کې د اسرائیلو په اړه د امریکا او روسیې د ولسمشرانو په سرمشریزه کې مطرح شوې خبرې وستایلې. خلاصه باید ووایم چې ما د ولسمشر پوتین هغه خبرې وستایلې چې له ولسمشر ټرمپ سره یې په سرمشریزه کې د اسرائیلو د امنیت په اړه کړې وې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپل امریکایي سیال ډونالد ټرمپ سره د جولای په 14 د فنلند په پلازمینه هلسنکی کې وکتل. د اسرائیل اړوند مسایل هم یاد کړل او ویل چې د جولان د امنیت برقراری به د اسرائیلو امنیت خوندي وساتي. د جولان هسکې سیمې د سوریې په لری جنوب لویدیځو سیمو کې پرتې دي چې د سوریې له پلازمینې دمشق وازی او 1 کیلومتر واټن لري.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه،
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم سره بدله شوی.
هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو لمشال رادیو.
د امریکا د مرکزی کمانډان جنرال جوزف ووټل ویلی وخت را رسیدل چې پاکستان د افغانستان حکومت سره د سولې د خبرو لپاره د طالبانو د هڅولو په لړکی عملی ګامونه پورته کړي. جنرال ووټل دا خبره پرون دوشنبه په کابل کې یو خبری غونډه ته وکړه. په غونډه کې په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي کمانډان جنرال جان نیکلسن هم موجود و. جنرال نیکلسن بیا ویل امریکا چمتو ده چې د افغانستان د سولې پروسې د پرمختګ لپاره د افغان چارواکو طالبانو ترمنځ په خبرو کې برخه واخلي. سفیولہ ستانگزے معلومات راکوي.
جنرال جوزف ووټل له افغان حکومت سره د سولې د خبرو لپاره د طالبانو د هڅولو په خاطر د پاکستان همکاري مهمه وبلله. هغه ویل وخت یې رسیدلی چې پاکستان دا کار ترسره کړي. موږ له پاکستان سره نږدې کار کوو څو د هغه مهم رول په لوبولو کې چشمنه کړې ده ورسره مرسته وکړو. زموږ رول دا دی چې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت له دې پروسې تر خپلې وسې ملاتړ وکړو. نو ځکه هر څه چې زموږ په وس کې دي د دې پروسې لپاره یې ترسره کوو. جنرال ووټل دا خبرې دوشنبه پورس په کابل کې یو خبری غونډه ته وکړه. په دې غونډه کې په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن هم برخه اخیستی و. ښاغلی نیکلسن وویل امریکا چمتو ده چې د افغانستان د سولې د پروسې د پرمختګ لپاره د افغان چارواکو او طالبانو ترمنځ په خبرو کې برخه واخلي. هغه زیاته کړه د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا ستراتیژي وضعیت بدل کړی دی. د جنوبي اسیا لپاره د ولسمشر ټرمپ د ستراتیژي تر اعلان شپږ میاشتې وروسته موږ د سولې لپاره اساسا دوه وړاندیز درلودل. لومړی د ولسمشر غني له قید او شرط پرته وړاندیز چې نړیوالې ټولنې په یوه خوله ترې ملاتړ وکړ. دویم د امریکا خلکو ته د طالبانو سرخلاص لیک چې هغوی پکې د خبرو لپاره د خپل دریځ اصلي ټکي بیان کړي وو. کله چې تاسو دغو دوو مسلو ته پام وکړئ د خبرو د ترسره کولو لپاره یو نوی ټکی په لاس درکوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره خپل ستراتیژي 2018 کال د اگست په 28 اعلان کړه او په پاکستان یې توند انتقاد وکړ چې په افغانستان او امریکایي ځواکونو بریدګر تروریستانی په خپل خاوره کې ساتلی دي. خو پاکستان وایي چې له ترهګرۍ سره مبارزه کړې ده. امریکایي چارواکي په داسال کې د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان په همکارۍ ټینګار کوي چې د افغانستان، امریکا، عربي متحده اماراتو او سعودي عربستان د ملي امنیت سلاکاران د سې‌شنبه پروسه د عمل یو پلان بشپړوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان قادر شاه د دوشنبه په شپه ازادي راډیو ته وویل چې دغه پلان لمخي به د افغانستان د سولې د پروسې د پیاوړتیا لپاره ګډ کار وشي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تیر اونۍ له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي وو سره لدی چې طالبانو د سولې وړاندیز رد کړ خو د لا هم باور دي چې دا له هڅولای شي څو افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني.
له 1,000,000 نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیشن وایي د ننګرهار ولایت امنیتي وضعیت په دې وروستیو کې د پخوا پرتله خراب شوی دی. دا خبرې د یاد کمیشن مرستیال چې د ننګرهار د امنیتي وضعیت د ارزونې لپاره دغه ولایت ته تللی و، د دوشنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وکړې. د ننګرهار والی حیات الله حیات بیا وایي د ولایت امنیتي وضعیت ښه کولو ته تدابیر جدي شوي دي. تفصیل د خان محمد سیند په رپورټ کې.
د ننګرهار ولایت د امنیتي وضعیت د ارزونې لپاره د ولسی جرګې لخوا د ګمارل شوي پلاوي ارزونې ښیي چې په دغه ولایت کې د اکثرو امنیتي ارګانونو د مسؤلینو له تبدیلېدو سره سره امنیتي وضعیت د خرابېدو په لور روان دی. د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون مرستیال او ننګرهار ولایت ته د لیږل شوي پلاوي یو غړي عبدالحی اخونزاده د دوشنبې په ورځ د ولسی جرګې عمومي غونډې ته خپل راپور ولوست. ویویل د ننګرهار ولایت په مرکز او ګڼو ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو او داعش ډلې فعالیتونه د پخوا په پرتله 80% ډېر شوي دي.
په تیرو درو میاشت کې په دې ولایت کې د مخالفینو له لوري 13 انتحاري حملې چې اکثره یې په ملکي اوسیدونکو او ملکي دوایرو ترسره شوي دي او بند 1400 په شاخوا کې ملکي او نظامي افراد زخمي او په شهادت رسېدلي دي. د 1400 افرادو له ډلې څخه 123 کسان په شهادت رسېدلي.
خاغلی اخونزاده وویل سره له دې چې په دې وروستیو کې د ننګرهار د ولایت مقام امنیه قمانداني د امنیت عامر د اکثر ولسوالیو امنیتي امیریتونو ته نوي مسؤلین ګمارل شوي، خو بیا هم د دغه ولایت امنیتي وضعیت له یوې نه بلې ته خرابېږي. د افغانستان د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې سره له دې چې د دغه ولایت په یو شمېر سرحدي ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو خوځښتونه موجود وو، خو په 2014 میلادي کال کې د لومړي ځل لپاره د یاد ولایت د شینوارو په یو شمېر ولسوالیو کې د داعش د ډلې نښې نښانې هم څرګندې شوې دي. د دغه وزارت د مسؤلینو په خبره یاد ډله د ننګرهار ولایت په اکثرو سرحدي ولسوالیو کې ځپل شوې ده. هڅه مو وکړه چې د دغه ولایت د امنیتي اندېښنو په اړه د کورنیو چارو وزارت نظر هم ولرو، خو اړیکې مو ورسره ټینګې نه شوې. بلخوا د ننګرهار والی حیات الله حیات د تېرې سې شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې وویل چې د دغه ولایت د امنیتي وضعیت ښه کولو ته جدي تدابیر نیول شوي دي.
د ښار دپاره ځانګړي پروګرامونه لرو او انشاءالله د هغې په واسطه به وکولای شو که دښمن په ځانګړي ډول داعش دننه نفوذ کړی وي د هغو مخه ونیسو. هغومره چې اوازې دي په هغې ډول باندې امنیت نه ده خراب، دو امنیتي او دفاعي ځواکونو باندې د باور ولرو انشاءالله اوضاع کاملا تر کنټرول لاندې ده.
د ننګرهار ولایت په مرکز کې پر سیکانو او هندوانو او د کرکټ په لوبغاړي وسلوال بریدونه هغه پیښه وي چې په لسګونه ملکي کسان پکې ووژل شول. د یادونه ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ننګرهار ولایت ته په خپل وروستي سفر کې د دغه ولایت د امنیت د ټینګښت په خاطر امنیتي ارګانونو ته جدي سپارښتنې کړې دي.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبې یا ګل او هرې یک شنبې یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
د افغانستان اجرائیه رئیس ټینګار کوي چې د ولسمشریزو انتخاباتو نیټه باید اعلان او په دغه برخه کې حکومتي ادارې د ابهام ښکار نشي. عبدالله عبدالله وایي د جمهوري ریاست راتلونکي انتخابات باید له هر ډول درغلیو پاک وي او د خلکو له هیلو سره سم ترسره شي. په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي د انتخاباتو دقیقه نیټه به تر راتلونکو 10 ورځو پورې اعلان شي. له کابله د رحمت الله افغان رپورټ اورو.
په داسې حال کې چې د ملي وحدت حکومت د واک ختمېدو ته 10 میاشتې پاتې دي، د حکومت اجرې رئیس عبدالله عبدالله د ولسمشریزو انتخاباتو د نیټېدو په اعلان ټینګار کوي. اجرې رئیس عبدالله عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا تر غونډې د مخه رسنیو ته وویل د ملي وحدت حکومت مشرانو د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره په لیدنه کې له هغوی غوښتي چې د ولسمشریزو انتخاباتو نیټه اعلان کړي. ښاغلی عبدالله ټینګار کوي چې حکومت د سراسري او شفافو انتخاباتو ترسره کېدو ته ژمن دی او
دغه بهیر باید له هر ډول درغلیو پرته تر سره شي.
د ملي وحدت حکومت مشرتابه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون غوښتنه کړې چې د جمهور ریاست د انتخاباتو نیټه اعلان کړي، ځکه دا د کمیسیون دنده ده او باید په دې برخه کې د حکومت اراده خلکو ته مبهمه نه وي. البته هغه انتخابات چې خلک یې تمه لري له درغلیو باید پاک وي او باید خلک د تیر په څیر انتخاباتو سره مخامخ نشي.
د افغانستان د اساسي قانون له مخې د 1999 کال د جبزا په لومړۍ نیټه د ملي وحدت حکومت واک پای ته رسیږي او د نوي ولسمشر د ټاکلو لپاره باید د شپې تو ورځو په اوږدو کې د ولسمشر د کار له پای ته رسیدو وړاندې انتخابات ترسره کړي. له دې مخکې افغان ولسمشر محمد اشرف غني ویلي و چې ولسمشریز انتخابات باید په ټاکلي وخت په شفاف ډول ترسره شي. نامنۍ د بودیجې کموالی او احتمالي تقلب د افغانستان د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو په وړاندې مهمې ستونزې او ننګونې بلل کېږي. خو اوس دغو ستونزو ته په اشاره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو په انتخاباتو کې د ګډون په هدف له 2 میلیونو زیاتو کسانو نوملیکنه کړې ده. د دغه کمیسیون غړي اویان سید حافظ الله هاشمي اول تر راتلونکي وی اونۍ پورې به د ولسمشریزو انتخاباتو محلوي جمهوري ریاست ته ولېږل شي او تر راتلونکو 10 ورځو به د جمهوري ریاست د انتخاباتو دقیقه نیټه اعلان شي.
موږ د جمهوری ریاست د انتخاباتو په خاطر خپل چمتووالی د راتلونکي کال په پسرلي کې اعلان کړی او په تیرو 2 میاشتو کې موږ د محلویش په مسوده کار کړی او چمتو کړی مو ده. په یوه اونۍ کې جمهوری ریاست ته لیږل کیږي او لږ تر لږه تر 10 ورځو وروسته به دقیقه نیټه اعلان کړو.
له دې مخکې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي و چې په احتمالي توګه ویلی سي چې د افغانستان ولسمشریز انتخابات به د راتلونکي لمریز کال د حمل په 14مه ترسره کیږي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایی رئیس یوسف رشید وای د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو او هم د ولسمشریزو انتخاباتو له 2 پیچلو ماموریتونو سره مخ ده چې دا د انتخاباتو بهر لستونزو سره مخ کولای شي. نوموړی وړاندیز کوي چې لومړی باید د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات ترسره او په وړاندې پرتې ستونزې هواري او له هغې وروسته د جمهور ریاست انتخاباتو ته چمتووالی ونیول شي.
د ډیموکراسۍ او جمهوری ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
په پاکستان کې د بشري حقوقو د سازمان او د خبرګانو د اتحادیې په شمول د بشري حقوقو نړیوالو ادارو ویلي چې د هیواد میډیا د امنیتي ادارو تر فشار لاندې ده. دا چې د فشارونه ولې دی او نویتې څه ده، مجید بابر حال راکوي.
د پاکستانی خبریالانو اتحادیه وایي چې دا مهال دغه هیواد رسنۍ د سخت فشار سره مخ دي. تیر ورځ د پاکستان فیډرل یونین جرنالیست مشر افضل بٹ اف پی اجان سره په خبرو کې زیاته کړې چې په خبریالانو غیر اعلانیه بندیزونه دي چې له وجې دوی په آزاد مټ خبریالي توب نشي کولای. دا چې د دې غیر اعلانیه بندیزونو او فشارونو نوعیت څه ده، د دې پوښتنې په ځواب کې په پیښور کې د جنگ او د نیوز ورځپاڼې اگزیکټیو ایډیټر رحیم الله یوسفزی وایي
پاکستان خبریالانو ته د مشکلات دي او هغوی اوس خپل ځان باندې یو بندیز لګولې دی. خطرات د هر اړخ نه دي، یو خو چې کوم ورپکې دي د هغې طرف نه شته، د حکومت د ادارو نه هم شته، سیاسي ګوندونو نه، مذهبي ګوندونو نه، قبایلي هر قسم خلکو نه هغې ته خطر شته. پاکستان په مختلفو سیمو کې تاسو په دغه تقریبا 1 سل 18 خبریالان د 2001 نه وروسته مړه او ډېر پکې زخمیان دي او ډېر بې کوره شوي دي او ډېر د خپل صحافت د کار هم پرېښود دي.
دا چې د کومو فشارونو او په خپل ځان د بندیزونو خبره کیږي، آیا په دې اړه د کومو ادارو یا کسانو لخوا خبریالانو او یا رسنیو ته نیخ په نیغه هدایات ورکړل کیږي او که څنګه؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د پښتو ټي وي چینل خیبر نیوز ډایرکټر نیوز حسن خان وایي چې نه، نیخ په نیغه هیڅ هدایات نشته، خو داسې ماحول جوړ کړل شوی چې په خلاص مټ خبریالي توب ناممکنه شوی دی.
قانوني طور باندې مکمل ازادي ده د یو ادارې د طرفه د تا باندې سپریشنې د تیر تا او سویتی او چتر څنګه چې باغه هیستوریکلی کمپیکټیک سیستم علی دل خو دا ده چې یو طرف ته داسې یو ماحول پیدا کړی شوی دی. لکه زه به تاسو یو مثال درکړم چې جسټیس صدیقی را د اسلام آباد هایکورټ سینیئر جج دی، هغوی د وکیلانو په یو دستور کې خبرې وکړلې چې د او پاکستان په عدلیه باندې ځان یې یاد کړ، خپل عدالت یې یاد کړ، چې په هغه باندې د پاکستان چې کوم انټیلیجنس ایجنسی د هغه د طرفه فیډ دباو دی. خو میډیا یو چینل هم هغه شی په هغه انداز کې ونه چلو لکه څنګه چې دا غیر نه پسی بیا د ادارو کلریفیکیشن چلو.
د پاکستان د بشري حقوقو سازمان او یو شمیر نورو نړیوالو ادارو هم په بیا بیا دا خبره کړې چې په پاکستانی میډیا باندې د امنیتي ادارو لخوا فشار دی، خو پاکستانی پوځ او استخباراتي ادارو دا تورونه رد کړي دي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز پاکستان یو ویش، شارٹ ویوز 12013 15315 او 15555.
د پخوانی اف آر پېښور د بوړی سیمې یوازینی سرکاري های سکول څو کاله وړاندې وسلوالو ړنګ کړو. د سیمې مشران وایي ماشومان یې بې تعلیمه لویږي. دوی هیله مندي چې د اف آر پېښور له پېښور ضلع سره تر زم کېدو وروسته به د دوی د ماشومانو تعلیمي ستونزې حل شي. پر دې موضوع د شانواز ترکزی رپورټ او ورپسې یو سندره.
د اف آر پېښور بورډ سیمې اوسیدونکي وایي د سکول میدان مکمل خالی دی او څلور اړخیز دیوالونه یې نشته، بس درې دانې د سروې بوټي او یوه د توت ونه پکې ولاړه ده چې د سکول په وخت ورته زده کوونکي لاندې ناست وي او چې سکول نه وي نو بیا پکې د سیمې ځینې مشران ناست وي.
بورډ اف آر پېښور ملک بهرام شاه، دلته سکولونه نشته، درې چې کوم لوتلي دي په مغزې پراته دي او دا تقریبا 2010 نه بس بیا عمده کسې پراته دي. تعلیم خو بالکل نش برابر دی.
ته دغه کلی یو بل مشر وای چې هغوی هغه وخت چې په سیمه کې د اف سی آر قانون و نو ډېرو چارواکو پخواني پارلماني غړو ته یې ډېرې ویناګانې کړې وې، خو بیا هم دغه سکول چا بیرته نه و جوړ کړی.
حاجي اول شاه څلورم پنځم پورې سبا کوي، بیا دې ځای کې هغه نشته بندوبست نشته ده پوه شو، چې په دې ځای کې وي په کوم کې وي نو بیا خو بې ویلې لسم پورې
روزگار نشته، نوځوانانو کې سبق ونه وای بیا مجبور وي چې بیا بهرونو خارونو ته لاړ شي.
یار محمد 66-67 کې دا جوړ ده، او بیا چې کم دا 2010 کې د شدرګي چې کم لیر رغله وږي کې دا ډیمیج شول. انجینران وتلی دي، ادینا ډاکټران وتلی دي، یعنی د ملک په مختلفو مقمو کې خخه کبیر کبیر خلک د دې سکول نه فارغ شوي دي. نن سبا ډېر په خوخو پښتونو باندې لګیا دي کار کوي.
او له دې وروسته مې د فاټا سیکرټریټ د تعلیمي څانګې د ډایرکټر سره د بیا بیا رابطې کولو کوشش و، خو د هغه خواسته ځواب راته نه شو میلاو. ودې دغه سیمه مشران او د سکول استادان خوشبین و چې اوس فاټا په خیبر پختونخوا صوبه کې زم شوي او اف آر پېښور د پېښور د ضلع سره د شاملولو اعلامیې هم جاري کړې، نو ممکن ده چې د هغوی د سکول بیا جوړ شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
ಮಾಡ
مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي میډیم ویوز 521 شارټ ویوز 2013 15315 او 15155.